یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، او چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه ودرې شي. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپاړس غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لیدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانیو ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري، او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو به برخې دی، او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې چاودنو کې چې په تیرو 3 کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د چاودنې پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډیر ملګري نیولی دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالنی سیاسي فعالان او محصلان ځوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګیدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقې ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤولانه وزیر.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش ډلې د بغداد د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزني سپدول شپږ نیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اورید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به وارزوي. د ښاغلي قریشي د څرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
څروان صاحب، شاه محمود قریشي لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل ښیي او څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشي د الجزیرې تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د ده هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي او هغه څه چې دلته شوي دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوې اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی ده چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دی او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د نننه په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشي په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا د مخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرانه وی څرنده تشوي. خغل لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوی یو مهم غړی دی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوی اداره د بایدن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې له سی این این سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر ویان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسیدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوشي شي.
او بل دا چې دا تراغلی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشي شوي بندیان پاړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشي کولو د تاوتریخوالي په کمیدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشي کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن غوښتنه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی و او کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربند شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشي شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت غواړي چې که نور ځواکونه له افغانستان وباسي نو مسؤولانه دي وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داری چې د افغانستان به مسولانه وزي، یعنی په دې معنی چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براوړي او ممکن بعضی دکده د مذاکره میز معمولا د امتیازات ورک راکړي سلا ده پدې کې او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به پکې راځي د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دی هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي.
ستاسو خپله تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ته راځم. د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواتل هغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده وخت کې او وروسته د وینډ کمپاینو په وخت کې چې چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 اهمیت لري اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډېر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن هغه لاندې اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی بیا هم اتکا به زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثرا نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو یستي په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې پوښتنه تاکید وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات یې دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یو مارکیټ کې شوی و لږ تر لږه 2 تنه وغوښتل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2000 مرګ بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشت لژه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لمړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیايي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه تندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دیش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هیواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صحه بيخي را تنګ شوي. مخکې کې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزه ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې په افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې سي پی خنه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی ده چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د آزادۍ رادیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمیر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
نن له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکو دی خبر اوسی ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژۍ درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برېښنا به اوس څه کېږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژۍ د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برېښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایتخت ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګزاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهم حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځ ځي او همدارنګه نورو ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاوات پورې برېښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاوات پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. 215 میگاواټ او 110 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گزاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گزاری کړې ده دوی د برېښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت څنګه کاله مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکم ستډيري دي منځکم نقشې ما چول اقدام منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل بانم غلطي مګ نور واس نستا یو خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي ته دا واخله نو واس لرو ته کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړ چارواکو ته دا خبرو رسول چې مقصد دي دا د کورو نمبر را کی مقتدا خپل جنہ توضیح کی چې مخفل جنہ پی جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدا منځ کو نمبرو غا مخره کو سلام په احترام
زیادہ کندهار ولایت میوند ولسوالی تخنی عبدالنافع افغان ازادی رجا تدا پیغام شیدم زیادہ کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپار بند سیر دا غلط موٹر باردار موٹر سی موٹر یا هم غلط تنکارون اگی گرد پر باقا کچلار بندی روانی نوری رو سخت سلوز سر مخلی انو حیل دا چه لور پر کسان دو غم وخری کچنی موٹر خلاشو یا غلط موٹر والا طول دستی
دولت پیغام داد اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیچ استعداد معتبر نه ده بلکه واسطه او روپی معتبر دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د